سلامونه په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شو تاسو زموږ غاکل ازادي رادیو څخه خبرې پیل هم د خبرونو پر سر کو ملګر ملتونو نن د شنبه ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې پولیس ضد واکسین کمپاین زړولې ده د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور لمخې دا خبره د ملګر ملتونو چارواکو کړې ده د کمپاین د زړولو خبر داسې وخت خبري چې د ملګر ملتونو ادارو په پام کې لرل چې د سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیس ضد پایل کمپاین پیل بل کمپاین پیل کړی دغه کمپاین د زړولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه کړې په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه و دونه د چيله هم د واشمانو دغه ناروغي به کې ختمه شوي نه ده پروسی کې و مثبت پیخه په غزي تړنګ کې سب شوي چې په بیل بیل بنسټونو باندې د ښنه خو دلته په ګاونډي واد پاکستان کې د ګزارنې پولیو ضد واکسین کمپاینونو باندې وخت نه وخت حمله کیږي دا و پیژندل لري ساتنن هم د افغانستان په ولسوالیتونو کې د تیز باران او تالنده برېښنا اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پیو خبرداري کې ویلي چې د سالنګورو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې په خبرداري کې ورشي چې په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم شوې چې د سالنګونو په ګډون په پیلابلې سیمه کې د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی ویلي چې د افغان انجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دوام ورکوي نو موري تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا نورې فعالانې په افغان انجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره به د حساب کتاب کوي چې ولې د انجونو خوانځي تړلې دي ملالی یوسفزی دغه پیغام د افغان انجونو د خوانځي د بندیدو د درېمې کلیزې په مناسبت خبر کړی دی طالبانو د 2023 کال د اگست میاشتې پر 15 وخت اله رسید ورسته تر شپږم ټولګي پورته د انجونو خوانځي تر دویم اعلان پوری بند کړل خو د دریو کلونو په تیر دو سره لا هم بند پاتې دي پر خوانځیو سربیره د انجونو پانتونو نن په افغانستان کې بند شوی چې لکه بلې د طالبان حکومت تر کلا کونی وکړو لاندې دي د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پریوه پوښنې خبریال د وسلوالي عملی په باب سخته اندېښنه او خود دغه سازمان پرون یک شبه ویلمه کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د میشت افغان خبریالانو د وضعیت په تړه ژور اندېښنه څرګندوي پرانو پورونه کې ویلي چې په پاکستان کې ناپیژند وسلوالو د آریانانی او خصوصي تلویزیون مخکنی خبریال عبدالعزیز سخی زاده په یوه ملکې ټپی کړی دی د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان لیکلي چې هغه افغان خبریالان چې درېمې هوادونو ته د خپل ژوند خوندیتوب په موخه تللي بعد امرغه په دې ورستی کې ان ال دهم د ژوند له خوندیتوب نه هم نه دی برخمن شوی تر دې مخکې د اگست پر 25مه یو بل په خوانی خبريال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې پر عمله شوی او ازادي رادیو خبره احمد هانیش هم د اپریل په 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په ملکه ټپی شوی وو چارواکو نن ویلي چې د اسلامي دولت افراطي ډلې د شډلې د هغه بمی حملې مسولیت ومنه چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوی دي تیر شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کویټې ته نږدې په کچلاغ کې د پولیسو پر یو موټر د منفجر وسلې په چودنه کې د پولیسو دوه چارواکي وژل شول پاکستانی چارواکي وایي چې په ملکه دوه نور افسران ټپین شوي دي شنون کې وایي په بلوچستان کې چې په تیرو تیلو او غازو غنی ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغه بیلتون پالو ترمن چې لکلونو پر امنیتي ځواکونو او ملکیانو عملی کوي همغږي زیاته شوې ده او رسته خبرم دا چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې د کمیسارۍ سیلاب لکبله د مارک جوبلی او زیانونو کچا په ډیری دوده په رومانیا کې چارواکو ویلي چې دغه تل سیلابونو لکتر لګه شپاک تنه مړ کړي او د نور تری اتاری تم شوی دي جرمنی لدی واده د افغانستان ته په درنو البته په خبرونه کې دا راپورونه هم را سره اوریدلی شي جرمنی له دې واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نورو افغانانو د استولو اعلان کړی دی
که څه هم دا پریکړې واس په هغو کسانو متمرکز ده چې په جرمنی کې په جرمونو تورن دي خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړې کوي
په افغانستان کې شمیرین جونې چې د طالبانو له لوري د وضع شوي محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي له خپلو هیلو راتوي
هم خوانځي وایو هم پانتون وایو لوړ زده کړی وکړو په حجاب کې غواړو دنده وکړو بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې یو ډیر شبیلابلې پروژې بشپړې شوې
د انکشافي کوم پروګرام آبادی جوړ شوې ده لله الرحمت یو جرش بلابل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوې ده.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم را سره شته، را سره ووسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
جرمنی له دی واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نور افغانانو د سولو اعلان کړی دی. ننسی فایزر پرون یک شمه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولف شولز سره په دی ګارد سفر په ترڅ کې ویلي چې و به ګوري چې له نورو کومو وادونو سره په همکاري د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی صدر اعظم اولف شولز له ازبکستان سره د کډوالو دوړخیز تړون لاسلیک کړی، خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دی تړون کې شامل وي کنه اڅه نه دی ویلي. نور حال د فیروزی عزیزی راپور کې.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لاسیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یک شنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمنی د صدر اعظم اولف شولز د دوه ورځني سفر ملتیا کوله، ویلي چې و به ګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ دا اقدامات پیل کړي. د رویټرز د راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولف شولز او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، او رسنیو ویلي چې د دې تړون له مخې به له جرمني نه هغه ازبکستاني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګه د دې تړون له مخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه بیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د داریو په نوم یوې ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د ایستل کیدونکو افغانانو د ترانزیت زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اگست میاشتې په 1 دسمبر جرمني د قطر په همکارۍ هغه 28 افغان کډوال په یو چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمنی کې پر د درنو جرمونو تورونه لګیدلی و. د جرمنی د حکومت دغه تازه اعلان په جرمنی کې ځینې میشت افغان کډوال اندیښمن کړی دي، خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې پراتلونکي کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمنی کې میشت افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکزه ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړی کوي. د دغو پریکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بې باورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته لا نورې ستونزې هم زیږې کوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پریکړې د کډوالو په ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله ځاځي بیا ازادي راډیو تو وویل
جرم دی که دا جرم افغان مرتکب بشي، که یو کوردی وي، که یو ترکی وي، که د نورو افریقایي هیوادونو چاغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راضي او سخت جرمونه شوي دوی مرتکب شوي، نو لازم دی چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم هغه لپاره چې هغه سزا ته نشي وي دی دلته باید تیر کی او واقعي د 200 مجرمینو غستنی کېدل نورو افغانان لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان د سید ناقانون کارونو او د ناقانون کړنو نه غشي سر پلاس شي.
د یادونه ده چې له جرمني په جرمونو د تورن وکړوالو د استلو په اړه فشارونه ورسته له هغه زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایی په نوم یو افغان کډوال د هیاړ خو اسلام زد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې ورسته په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې توند خبرګونونه هم راپارولي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د انجنونو د زده کړو فعالو د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزای ویلي چې له نورو فعالانو سره په ګډه د افغان انجنونو د زده کړو د حق لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ملالی یوسفزای د دوشنبه په ورځ د سپتمبر 14مه په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیو بیان په خپرولو سره د غرض پر ټولو غږ کړی چې د زده کړو په اړه د افغان انجنونو غږ بدرګه کړي او په خپلو حکومتونو فشار راوړي چې له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. پورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر انجنې چې د طالبانو لوري د وزشوي محدودیتونو لامل لزتا کړو به برخښوي وای چې دا لکوم دلیل پرته زتاکړو ته نه پرې خدل کیږي. دې مسلې ته په رواني سنځو اخته کړی دي. تفصیل پر راپور کې ورو
د نوبل د سولې جایزې ګټون کې ملاله یوسفزی په افغانستان کې د خوندزیو د بندیدو د درېمې کلیزې په درشل کې په خبرشوي پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپل حکومتونو فشار راوړي تر څو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلی یوسفزی نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي تر هغې به له نورو فعالانو سره په ګډه خپلو هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي څو چې افغان نجونو د زده کړو حق نه وي ترلاسه کړی.
Afghanistan is marking another dark anniversary.
Afghanistan یو بل تور کلیزل مانځي. دا سخت د چي باور وکړو درې کال کې چې طالبانو لښبګم ټولګي پورته خوندزیو ته د انجنونو تک منا کړای. دا د هغو ظالمانه او بدمرغ کړنو یو برخه ده چې د کار زده کړو او پټولنی ژوند کې د خزو انجنونو د ګډون مخنيسي.
یوسف زی افغان مرمنو ته په خطاب کې هغه د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللې ویلې دي چې دوی باید ناهیلی نشي او لنور لارو چارو څخه په غټنې د زدکړو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. ملال یوسف زی همدارز د هغو میلیونونو افغان جنو له هڅو او نوښت څخه چې د بیلابیلو لارو چارو څخه په استفادې له ستونزو سره سره بیا هم خپل زدکړو ته دوام ورکړي ستاینه کړي او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان جنو د زدکړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندۍ ساتلې دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان جونې چې له زده کړو بې برخې شوي وای ان ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. د زلا نوري په نوم زده کوونکي ازادي راډیو ته وای
نو د مکتب او د خوندزیو بندیدلو یوازې یو سنځ نه جنجنو تروانی ناروغۍ پیدا کړي. نو دا واقعا چې ډیره غټه سنځ ده. اوس موږ له حکومت څخه له مسول حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید جنجنو خوندزی په خیر سره خلاص شي.
د کندوز خاري او بلز د کونکي چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
خو موږ خوب مخکې لدین مخکې هم په حجاب کې ذکر کولې او وستې دوی هم غواړي چې جنکې دی په حجاب کې ذکر وکړي. موږ خو هغه سره کوم مخالفت نه لرو. په حجاب کې غواړو چې هم خوانځي وایو هم پانتون وایو لوړ ذکر وکړو. په حجاب کې غواړو دند وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواد خلکو ته باسواد خزو ته زموږ ټولنه باسواد خزو ته
دا په داسې حال کې دا چې د روان سپتمبر میاشتې په 8 په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لملاتړه لاسوان اخلي. له دې وړاندې د تېرې اګست میاشتې په 14 د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي 1.4 میلیون افغان نجونې په قصدي توګه له زده کړو محرومي شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پریکړه بدله کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبول؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
تاسو آزادۍ رادیو ته وغږیست. د افغان خبرلانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونو په اسلام آباد کې پیو پخوانی افغان خبریال عبدالعزیز سخیزاده د نامعلومو وسلوالو د تیرې ورځې برید خندلی او ویل دي چې په هر سیمه کې د افغان خبرلانو د خوندیتوب لپاره هڅې باید وشي. تیر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نامعلومو وسلوالو په ښاغلي سخیزاده حمله وکړه او نوموړی د سر په برخه کې ټپي کړ. یو شمیر خبریالانو بیا په پاکستان کې د افغان خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې او د خبریالانو ملاتړو سازمانونو څخه غوښتي چې د برخه کې جدي اقدامات وکړي. نور حال د عبدی سپوږمۍ په راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریال عبدالعزیز سخیزاده پرونی برید د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. دغه بنسټونو په بیلابیلو اعلامیو او بیانیو کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ پرون یکشنبه د سپتمبر په 15مه ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب جدي غوښتنه کړې. دغه بنسټ ویلي هغه خبریالان چې درېمو هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي خو له بده مرغه په دې وروستیو کې آن هلته هم د ژوند له خوندیتوبه نه دي برخمن. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د دې وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان له امنیتي مسؤلینو یې د پیښې د پلټنې غوښتنه کړې. دغه فدراسیون نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو درې اونیو کې پر خبریالانو دا درېیم برید دی چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان د بیان آزادۍ کور په نوم بنسټ هم دغه برید غندلی او په ایکس پاڼه یې په اولنډ بیان کې ویلي چې په دغه برید کې ښاغلي سخیزاده د سر په برخه کې ضربه لیدلې. پرون یک شنبه د سپتمبر په 15مه د شپې پر مهال د اسلام آباد په E11 یا E11 سیمه کې ناوخته وسلوالو د آریانا ټلویزیون په پخوانی خبریال عبدالعزیز سخیزاده برید وکړ او هغه یې ژوبل کړ. ښاغلي سخیزاده ازادي رادیو ته وویل له خپل کوره په 2 متره کې پرې ډزې وشوې او دای سخت ټپي شو.
د شاو ساعت 10 بجې بود.
پرون د شپې 10 بجې چې له کوره ووتم څو کله مینه واخیستی چې را باندې فیر وشو او مرمۍ مې په سر ولګیدا. ډاکټرانو وویل چې مرمۍ دې له سره وتلې. پرون ګرم هم نه پوهېدم. نن مې ډیر وضعیت خراب دی. سر درد او شدید ځان درد لرم.
روز برم پیدا شوه. شر وضعیتم خراب است.
دی وای تر دې مخکې هم کله چې نوموړی په افغانستان کې وو د کابل په 46 سیمه کې د وسلوالو لخوا وهل او ټکل شوی وو. نوموړی ازادي رادیو ته یو غږیز پیغام هم استولای او ادعا یې کړې چې د طالبانو استخباراتي کسانو ګواښلی دی خو ازادي رادیو د دغه غږیز پیغام د خبرېدو اجازه نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په خبریالانو وروستیو حملو سخت ویرولي او زانونو د امنیت په اړه اندېښمندي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال زمان ظریف ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه خبرنگاران افغان کې در پاکستان
له بدمرغه افغان خبریالان نه د امنیت لمخې او نه د اقتصاد لمخې په سم وضعیت کې دي. همدا یو ورځ مخکې یو افغان خبریال باندې برید وشو. څو وخت مخکې اپریل میاشت کې د ازادي رادیو پر خبریال احمد حنایش باندې برید شوی وو. دا خی چې افغان خبریالان په پاکستان کې هم خوندي نه دي.
رادیو ازادي احمد حنایش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و این نشان می‌ده که خبرنگاران افغانی که در پاکستان حضور دارن در وضعیت امنیتی خوب نیستن.
د غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریالانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د تیرې اګست میاشتې په 15مه پر یو بل پخواني خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوې وه او د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی وو. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان خبریالان د ژوند خوندیتوب او لویدیځو هیوادونو ته د وتلو په نیت ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وتلي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیه قمندانې سرپرست په تریویونی کې په دغه ولایت کې د نګدې 1500 افغان کډوالو دینولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني استادې نه لرل. د ایران ارنا خبری اژانس تیر ورځ د علی رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د لازمو اسنادو پرته ایران ته ورغلی وو. تا به داسې کېده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم هم د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې په روانه میلادي میاشت کې له 500,000 ډیر افغانان ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې له 110,000 څخه ډیر کسان له دوو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
سلګون افغان کډوال تیرونه د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوې دي. ایرنا خبری اژانس د یک شنبه پورس د سپتمبر 15 د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قمندانۍ د سرپرست علی رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې په تیرونه کې 1,449 هغه کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د لیری له د خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سیستان بلوچستان پولیسو ته د هغې طرح عملی کول لمړی توپ لري چې لمخي غیر قانوني کډوال باید له دغه هواده وويستل شي. د هغه په خبره ټول نیول شوی کسان د غونډي هواد وګړي دي چې لا اسناد پرته ایران ته ورغلي وو. ایرانی رسنۍ او چارواکي ډیری محل غیر مجازات بعد هغه افغان کډوالو لپاره کاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په همدې حال کې ځینې افغان کډوال دا کوي چې د کورنۍ غړي د ایران په سیستان بلوچستان کې نیول شوي دي. په ایران کې میشته افغان کډواله ستاره امیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې ورورې د پولیسو له لوري د سیستان بلوچستان په میرجاوه کلی کې نیول شوی دی.
برادرم به خانواده خود در سیستان و بلوچستان
زما ورور لخپل کورنۍ سره د سیستان په بلوچستان کې اوسېده. زه تهران کې يم. څو ورځې کېږي چې خبره سوې يم چې ورور مې د پولیسو لوري بندي سوای، خو له حاله خبر نه يم. نه پوهېږم چې په کومه اردوګاه کې دی، افغانستان ته شړل سوای ک په ایران کې دی. له وضعیت څخه حال نه لرم.
داخله ایران هست یا نه؟
په ورته وخت کې حسیب یوسفی چې په سیستان بلوچستان کې له ماما ورور سره یو ځای نیول شوی وو او نیمروز ولایت ته شړل شوی، په دې اړه ازادي رادیو ته وایي.
زنجا گرفتن امره خانواده خودمان بودیم بازازی دیگه ما
زه او کورنۍ ونی ودو او د پولیسو مرکز ته یوړو. هلته څونوري کورنۍ هم وي. له مرکز څخه تر زاهدانه پوری د لیک لپاره مو باید پیسې ورکړي وای. د لارې کرایه د نفر پر سر 3 تومانه و، خو له موږ یې وسو واخیسته. د زاهدان په مرکز کې له موږ سره بد چلند وکړ چې تاسو کثافت افغانان ولې زموږ هوا تراتلی. موبایل او پیسې را څخه واخیستی او راوی شړلو.
نفر 780,000 تومان از ما گرفتن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په داسې حال کې چټک شوه چې دغه هیواد له دغه ځایه د افغان کډوالو د ایستلو پر طرحې کار کوي. تمه ده چې د دغه طرحې له مخې زرګونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده وایستل شي. د ایران د انتظامی ځواکونو مخکینی مشر احمد رضا رادان له دې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به 2,000,000 غیر قانوني وګړي له ایرانه وباسي. ایران د افغان کډوالو د ستنولو سربیره د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوی له خارجي خدمتونو، زده کړو، روغتیایي او بانکي اسانتیاوو او همداراز له کار څخه هم محروم کړي دي. په ایران کې اوشمیر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په خونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایانو کې پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو هم محدودیتونه وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم هم د یک شنبه په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې 50,609 کسان د سپتمبر د میاشتې له لومړۍ تر اوومې پورې ایران او پاکستان ته تللی او په همدې موده کې 110,000 کسان له یادو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 10% په خپل خوخه او 30% هغه د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران هوایي ځواکونه وایي د روسیې بي پیلوټ الوتکې تېره شپه نسکوري کړې دي. ته دغه واد ځینو پوځي چارواکو دا د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسیې له لوري د روانې میاشتې تر ټولو لویه حتمه حمله بللې ده. په روسیې کې د اوکراین ولسمشر له لویدیځ غوښتنه کړې چې د وسلو او نورو تجهیزاتو په تړاو د اوکراین لاسنیوی وکړي. نور جزئیات پر راپور کې
د اوکرين پوځي چارواکي وایي تیر شپه د روسیې لخوا د وشپېته توغول سوی بي پيلوټ الوتکو له جملې 350 کشف او نسکوري کړې سوي دي. د دغه هواد هوایي ځواک ویلي د دغه پلان سوی بمباري هدف د اوکرين پلازمینه کیف وو. د اوکرين پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسي له خوا پر کیف د روان میاشتې تر ټولو د لوی اتمي حمله په اړه خبرداري ورکړې وو. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرافچینکو ویلي د یوې نسکورې سوې بې پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې مېرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکرين پوځي چارواکو ویلي کیف تېره شپه څه باندې درې ساعته تر حملې لاندې وو. خو د هوایي ځواک دستګاوو د کیف په شاوخوا کې هم تر شلو زیاتې بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. د روسیې چارواکو د دغو حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د آزادې اروپا ازادي راډیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یوه لوري دغه سوې ادعا نسي تاییدولی. روسیې پر اوکراین د شپږ دېرش میاشتنی بشپړ یرغل پر مهال د اوکراین د بیلابیلو ښارونو د بمباری لپاره بې پیلوټ الوتکې توغندي او ډول ډول میزایل کارولی دي. په وروستیو کې زیاتې حملې د برېښنا او نورو تاسیساتو د ویشتلو لپاره متمرکزې وې. که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او د استوګنې ودانۍ هم په نښه سوي، خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیا هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کال پورې په اوکراین کې یو برخلیک ټاکونکي بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پیل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمېدو سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په وروستیو کې د امریکا له متحده ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمال او مبارزه لا پیاوړې سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
تلویزیون نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونو میلیون افغانۍ په لګښت یو دیرش بیلابیلې پروژې بشپړې شوې او په زرګونو کسانو ته اسانتیاوې چمتو شوې دي. په دې پروژو کې څښلو پاک اوبو، رسولو، چک بندونه، ویالو سربندونه او ویالو جوړولو چارې شاملې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوه کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چک بندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده. لله الرحمد یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکو باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیا چمتو شوي. للمي ځمکو ته یې اوبه رسیدلي او د څښاک اوبو ستونزه هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
دا یو موسم سره هماغه دو میاشتې درې میاشتې او دو میاشتې درې میاشتو بعد وچیږي بیرته چې هلته خور کې اوبه وچی شي او دلته ذخیره بیرته خالي پاتې. او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کوم سا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامدار اوبه وي.
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي دلته زمونږ زمکه په خوا یو فصله وو، غنم پکې کرل کېده. نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمې دي نو دلته نږدې سینم روان ده. یې سینه چې پایپونو په واسطه د حوضونه ډک شي او تر څو دا خلک جوار مو کړي نور ترکاري مو وکړل شي دا به ډېر ښه.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دیرش بشپړو شوو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمینه او د ژوند اسانتیاوې چمتو شوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سرکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
وړاندې به په 15 دقیقو بحث کې ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په تړه واوري. خو تر هغې مخکې خبرونه. ملګرو ملتونو نن د شنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبره داسې وخت خپرېږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لري چې په سپټمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد قبل کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لمده ماشومانو دغه ناروغي پکې ختمه شوی نه ده. په روسیه کې و مثبت پیخه په غزې تړنګ کې سب شوی چې بیلابیل بنسټونو روان دي د ښنه خوده لیده. په ګاونډي یو وخت پاکستان کې د ګزارنې یا پولیو ضد واکسین کمپاینونه باندې وخت نه وخت حمله کیږي. دا و پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې د تیز باران او تالند برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت دا و پیژندنې ریاست نن په خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې به په خبرداري کې ویل شوی چې په شمال ختیځ، شمال لویدیځ، جنوبي ختیځ او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاوره او دوړو د پیخېدو کلام شوی دی. د سالنګونو په ګډون به په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسفه یم چې حکومت ته کېږي
نظام خطه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په ایران کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه او محدودیتونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. په ایران کې ځینو بیا اسناد افغان کډوالو ویلي د ایران شوبنځي د تعلیم د دوام لپاره د دوی ماشومان نه مني. راپورونه وایي ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي شوبنځیو کې د بیا اسناد افغان کډوالو پر نوم لیکنې بندیز لګولې. تر دې مخکې راپورونه ورکول شوی و چې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر دوی د ډوډۍ پر خرڅلاو هم بندیزونه لګول شوی دي. په خواله رسنیو کې خبرو سو تصویرو کې ښکاري چې د کرمان په بردسیر سیمه کې د ډوډۍ په خولو د یوې هټۍ پر شیشه د قضایي قوې لخوا استول شوی لارښود لګول شوی او باندې لیکل شوی چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند او نن وایانه به د سرغړېونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخامخېږي. پیران کې ځینې رسنۍ او هلته ډیرا کډوال وایي چې ایرانی چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه هم تړلې دي. دغه کډوالو ویلي له مخکنی خبرتیا پرته د دوی سیم کارتونه او بانکي حسابونه د ایران د حکومت له خوا تړل شوی چې د کار دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو او دلایلو له امله ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. ځینې کډوال هلته د خپلو لوڼو د تعلیم د دوام، ځینې د کاروبار او ځینې نور غربي هیوادونو ته د تګ په نیت په دغو ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری په وینا د محل شاوخوا 4.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایرانی چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر تر دې زیات ښیي. ایرانی چارواکو ویلي د روان کال تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 3.5 زره کسان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې جملې 15% په زور ایستل شوي دي. نن په دې بحث کې پر همدې خبره کوو چې په ایران کې ولې پر افغان کډوالو او په نغښتونکو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي دي. د چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم په دې بحث کې راسره میلمه دی. شهاب صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو، ستاسو نظر څه دی چې ایران ولې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو په وړاندې دا ډول چلندونه زیات کړي؟
که افغان کډوالو سره د ایران چلند په تیرو دوله سیزو کې مطالعه کول غو وړاندې بنځو، هر هغه وخت چې ایران ځینې غوښتنې لري او یا هم پر افغان لوري فشار واردوي، نو کډوال همیشه د یوې وسیلې یا د یو ابزار په توګه دوی کارولې دي او دوی همیشه په افغانستان کې خپل منافع هم د کډوالو لمنځه تعقیب کړي دي. یعنی د کډوالو لمنځه ځینې کسان انتخاب کړي دي یا ټاکلي دي یا ګمارلې دي او په افغانستان کې خپل منافع په تعقیب کړي، ترڅنګ بیا په منطقه کې هم ځینې منافع په تعقیب کړي. خو کله چې بیا دوی حس کړي چې اوس د دوی منافع له خطر سره مخ کیږي یا ګواکی رسوا کیږي یا یو بل مشکل جوړیږي، په دې حالت کې هم دوی پر افغان کډوالو باندې غوړی فشار زیات کړي. په خوا کې خو یو بحث دا و چې دوی په افغانستان کې امریکا او متحدینو حضور درلود، نو هغه به هم لدې لارې ته یو ډول تر فشار لاندې راوستل. ولې اوس هغه مسله نه ده، ولې د افغان لوري تر فشار لاندې راوستلو یا ځینې وخت دوی غوښتنې دایي چې په خپل مهرې ولري په افغانستان کې، یا د اوبو مسله له ایران سره ډېره حیاتي مسله ده، دغه ټول مسایل سره غوټه کیږي او ایران دغه سه وخت نه وخت فشارونه واردوي. یو بل اساسي مسله دا ده چې ځینې وخت ایران په د خپل داخلي سیاست د مهار کولو لپاره او د خپل عامه افکارو د جوړولو لپاره هم پر افغان کډوالو باندې فشار راولي. هغه په دې معنی کله چې په داخل کې دوی له یوې ستونزې سره مخ کیږي او غواړي یو مسله برجسته وښي او بله پرې کمزوري کړي، نو افغان کډوال هلته یو ښه وسیله ده چې دوی وکاروي. که تاسو په یاد دي چې کله د جرمونو بحث په ایران کې ګرم شي، چې ګواکې د ایران په ټولنه کې جرایم زیات شوي، نو د دوی محاکم فوراً دوه درې افغانان اعدام کړي او خلک په دې قانع کړي چې ګواکې دوی په دغه مسله کې ډیر جدي دي. د اوسنی فشارونه یې همدغه له امله دي. په مجموع کې دا بیا چې د نړیوالو قوانینو او فرمولونو ته واچوو، دا د ټولو هغه کنوانسیونونو خلاف عمل دی چې ایرانی هم غړیتوب لري، او د دې تر څنګ د ګاونډیتوب مسله کرامخته کړو یا هغه څه چې دوی ادعا کوي د مسلمانتوب مسله، له دې هېڅ شي سره هم سمون نه خوري. بلکې دوی همیشه یوازې د خپلو لنډمهاله او اوږدمهاله ګټو د تعقیب لپاره افغان کډوال استعمالوي یا یې فشار لاندې راولي.
مننه بیا هم تاسو ته روزو. په دې وروستیو کې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر ډیره افغان کډوالو د ډوډۍ خرڅلاو هم مناسبې دي. دو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي
مسلې نن د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزې تلوي. نانوایان یې اهمیت ترلاسه کوي چې سیمه او نفوس ته پکتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایي له دوه درې ډیره ډوډۍ نه پلوري.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه چلاوه. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ باید 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کورته تلو، د یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامي کارتونه مو ور وښودل، بېرته یې را خوشي کړو.
په همدې اړه مې د حقوقو پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي پوښتنه وکړه چې په حقوقي لحاظ ولې ایران تر اوسه د خپلو دغو ناوړه چلندونو له کبله له حساب کتاب سره نه دی مخامخ شوی، او په حقوقي لحاظ څوک د ایران مخنیوي کولی شي.
ایرانیان دا د څو هدفونو لپاره کوي. یو هدف دوی ډالري چې په دې مهاجرینو کې د ځینو سونی افراطی گروپونو بعضې کسان په ایران کې میشت نشي او د دوی امنیت ته تهدید وړاندې نه کړي. د لپاره چې څو پیښې چې په ایران کې واقع شوې، دا اکثرا د سونی افراطی گروپونو لخوا ترسره شول. بله مسئله دا ده چې ایران یو ډول په اقتصادي ستونزو کې اخته ده او غواړي چې حداقل دغه ستونزه له ځان نه لرې کړي. درېیمه او عمده مسئله دا ده چې په دې فشار باندې زه فکر کوم چې د طالبانو د حکومت نه غواړي چې یو ډول امتیاز ترلاسه کړي. او څلورم دلیل دا کېدای شي چې دوی له دې طریقې فشار راوړلو نه بین المللي مؤسسات چې د مهاجرو حمایت کوونکي دي له دوی نه غواړي چې پیسې او امتیازات ترلاسه کړي. په حقوقي لحاظ د ایران دولت د مهاجرینو د 1950 کال د کنونسیون غړیتوب لري، او د مګر ټول مواد چې د مهاجرینو د ساتنې او د هغوی د حقوقو په ارتباط دي هغه په صریح ډول نقصوي. او متاسفانه چې خپله یو این ایچ سی آر او نور د ملګرو ملتو ارګانایزیشنونه یا مؤسسات دغه مسلې ته اصلا تر اوسه پورې پام نه کوي. چې دا خپل یو بل ستونزه ده، حقوقي ستونزه. لبل خوانه حاکم ډله په کابل کې مکلفیت لري چې د مهاجرینو د حقوقو په حق له ایرانی مقامات سره په تماس کې سي، د اسلامي همکاري سازمان مکلفیت لري چې په دې ارتباط هر غیر انساني چلندونه یا د بشر حقوق ضد چلندونه چې د مهاجرینو سره کوي هغه باید وڅېړي، چې متاسفانه دا نه کیږي. لبل خوانه سره د دې ځینې بین المللي مؤسسات ده او لکه اروپایی اتحادیه یا نور UNHCR او دا نور دی مهاجرانو ته مالی کمکونه کړي دي، اوس هم تر یو حدود پورې کوي، اما ایرانیان په دغه فشار سره غواړي چې نور هم ترلاسه کړي. متاسفانه چې دغه سازمانونه هم د افغانستان وضعیت ته پاملرنې سره د مسایلو سره سیاسي برخورد کوي او تر اوسه پورې هغه اقدامات چې د قانون له مخې و کې خصوصا UNHCR یا د کډوالو نړیوال سازمان چې د برخې مکلفیت مستقیما د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې لري، متاسفانه لازم اقدامات د مهاجرینو د حقوقو د ساتنې لپاره نه دي کړي.
د حقوقو پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي د زیاتېدو پر مسله را سره خبرې کولې. له ایران حمید ګل عباس را سره دی. که تاسو راته وایئ چې په ایران کې نن سبا افغان کډوال په څه وضعیت کې دي؟
نو په ایران کې څه سره خراب ده، ایران کې وضعیت ګډوډ ده، ولا د افغان کډوال سره ولا اوس حاله ده. اوس تقریبا د یو شل پنځه شپې کېږي خدای ظلم ډېر روان ده. بس که پاسپورټي کارتونه لري که څه چاغي یو خو دلته نشي، بیا چې ونیشي هلته په زندان کې بیا ډېر زوروي. که روپۍ ورکې د درې خراجي دي، که روپۍ ورنه کې شپږ میاشتې چې خلک دي چې هغه ورځې ما یو مرګلنی ولې تک باندې لوي وای زه تک باندې شل پنځه شوې کې پروت ما بیا مجبور درته یو لپاره پیدا پیسې مر وړل بیا دی درې خراج کوي خو څه سخته وای د شرپی ورنه کې اصلا دغه خواته خراج دی نو بیا زورول ډیر کوي، ډیر وهل کوي، زورول کوي، ډیر پازه بول کوي.
بلې بس په کوم شرونه کې دغه وضعیت داسې دی؟
د ټول حال په مخکې خوشو دغه غزمنه او تهران او دغه خواته لا کوږي اوس فلحال د سیم شیراز سیم اوس دغه خواته د وضعیت شروع شوی دی. نو خدای دې رحم وکړي، ولا سخت ده. نو زما مشرانو ته دا غوښتنه ده د خپل ولس د افغانستان باید یو لار ورسره وشي، باید یو خبر ورسره وکړي. دلته ولا مختبر مشکله ده، سخته ده، دومره په سخته او په هغه راغلي بیا دلته د ظلم او هغه شي د وضعیت خراب ده.
بل اباس د ایران چارواکي وخت نه وخت چې کله الته کومه امنیتی پیښه کیږي، کومه جنایي قضیه کیږي، پر افغان کډوالو او پناهغښتون کو دا ډول فشارونه زیاتوي، تاسو هم فکر کوئ چې آیا دغه پناهغښتون کې یا کډوال په دغه سي مسایلو کې لاس لري؟
والله څو وایي ګومان مې راځي دغه څوک بده والله سولري ابرو خبر غري لاس سولري فکر نه کوم کار نور څوک کی بس غاغه افغاني نه وای دا کار افغاني وکړو.
بل اباس به افغانستان ته ایران څخه هم د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دي، کوم کسان استل کیږي او په څه شرایط کې ایران استل کیږي؟
او دغه جنه ولا کوم د شنه ممکن هم د فق معلومات نه پلارم شدي حکم هغه باندې استل کیږي بری سره کوم چاله مالی سره وزیر شروع شو او دغه کوم نه ممکن هم چې د ولې د شو شو ما چې هو دغه شنه او بس ایران له غونځه سره خو خلا راول د خور هاي چې کول نو زه مو فکر کنه ممکن نشه دی ولې د شو او د ولې د سی او پی او د شتر وجه خراب شو. بیا دی وای چې افغانستان دلته غوړ دی ایرانی نه ما خبره وکړ ما د ولې د وجه شروع شو یو غراته وی چې د تاسو وطن جوړ د تاسو به ټول خپل وطن ته لاړ نو ما د فکر وکړ چې خپل وطن کاش کې جوړه او جوړ موږ بل تاسو بیل تاسو خبر نه تللی به تاسو لږه بدلی خپل واج مخفل کار او غریبي کو چاته خوندور کې خپل کور او بچان او خپل او خپلوان لري دو کال درې کال مسافری د چاله وری ما ورته ما دتا لوري ګل خپل بچان لغ یو میاس لري لا چی واینه ما خو مګم دغه شی خو د شی نه پیګم چې څه چاله تی هم ویل ولا څه کوم
ډېر مننه تاسو را سره اوسې نشهاب صاحب. تاسو تر زو د حمید ګل عباس سرګندونی تاسو واورې د څه فکر کوي چې آیا افغان وګړي د پښتني څوک نه لري ک په ایران کې د افغانستان سفارت په دې برخه کې غوښونه کړنې ولې دي؟
جناب صالح صاحب، اول خو د ایران سره د افغانستان د کډوالو ستونزه ډیره لویه ده او دا یو لوی او اساسي حل غواړي. دغه سي قضايا چې وخت نه وخت مخترځي، دا یو څپې د ګرمۍ کله زیات شي او کله کم شي، نو هغه فاکتورونه چې مخکې مو یادونه وکړه سي په خپل د ایران امنیت هم پکې شامل دی، او په منځني ختیځ کې ورستای کړکېچ چې ایران هم یو اساسي فاکتور دی، دا ټول په دې باندې تاثیر کوي چې دوی هم ځینې اقدامات ترسره کوي. ولې افغانان په مجموع کې خو متاسفانه چې یو جګړه ځپلی هیواد یو، له څو لسیزو راهیسې یو قوي باثباته نظام په نه لرو، داسې نظام چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، د نړۍ له هیوادونو سره، هغوی سره د افغانانو د حقوقو او د افغانانو د مسایلو په اړه باندې د سیال په توګه باندې خبرې وکړي. ځکه موږ اړ یو په ډیرو مسایلو کې، نو ښایي ځینې ملحوظات موجود وي. او بل دا داسې د ایران لاس زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان په پرتله باندې یو څه لوړ دی. موږ له هغوی نه واردات لرو، موږ د ایران له لارې ترانزیت هم کوو، او همدارنګه زموږ هلته میلیونونو هیوادوال اوسیږي. نو که چیرته ډیرې جدي خبرې پیلیږي یا په ایران سره متقابل عمل کې مثلا د اوبو یا بل بل لارې نه فشار ور باندې راوستل کیږي، بیرته قرباني هغه افغانان دي چې هلته په ایران کې اوسیږي یا کډوال دي په ایران کې اوسیږي. یو شی چې مخکې یو څه ګرم شوي ونه پوهېږم چې دا بوس د ټولو لپاره یې که یوازې د پخوانیو امنیتي ځواکونو لپاره. ایران یو ډول چانیز عملیات شروع کړي وو، هغه کسان چې په پخوانیو افغان ځواکونو کې دندې ترسره کړي دي هغوی ډېر تعقیبول، نیول، او د هغوی ویره دا وسې دا کسان له نورو لارو نه جذب نشي او د دوی پر ضد ونه کاریږي، یا مثلا بل افراطي خواته ولاړ نشي د پیسو په مقابل کې. نو دغه مسله هغه وخت کې جدي وه، او نه پوهېږم چې اوس دوی د ټولو افغانانو سره دغه حالت راخیستی. ښایي تر شا همدغه د فشار خبره ډېره مطرحي، او ښایي له طالبانو هم ځینې غوښتنې ولري، ځکه طالبان هم په اسانۍ د ایران غوښتنو ته غاړه نه ږدي. هغوی د ښه ګاونډیتوب خبره ورسره کوي، د ګډې پولې مسله شته. ولې ایران په افغانستان کې 40 کاله ډېره غټه پانګونه کړې وه، هغه په مذهبي سکتور کې ډېره زیاته وه که ستاسو یاد ورته پام وي، او خپل مانورونه به ترسره کول. دغه پانګونه د جمهوریت له سقوط سره ایران فکر کوي چې یو ډول هدر تللې، او هغه عناصر حتی په وروستیو کې که ستاسو په یاد د جمهوریت پر مهال ایران ځینې ټوپک سالاران مستقیما حمایه کول، هغوی ته حتی د وسلو د لیږلو ادعاوې کېدې سي په د افغانستان په مرکزي سیمو کې. تاسو د علیپور نوم اورېدلی سئ، په روزګان کې د شجاعي نوم اورېدلی سئ. دې ته ورته دا هغه جنګي کسان وو چې وسله یې په لاس درلوده او د ایران د حمایت خبره او ادعا ورسره ګرمه وه. نو دوی دا ټول له لاسه ورکړل، نو خامخا غواړي سي بیا هغه سي نفوذ ولري او لاس یې بري. نو فکر کوم له همدې امله به په ټولو افغانانو فشار راوستي، او د افغانستان دریځ خو ما وویل چې موږ تر اوسه پورې یو ډېر قوي نظام نه یو په منطقه کې، نو له هر چا سره هم ډېر په هغه سیاله کچه باندې ښایي خبرې ونه شو کولای. او دا د ادعاوات کې موږ هم وایو، او د هغه خپل افغانی غیرت او میړانه په حد کې چې موږ ډېر قوي ملت یو او له شک پرته چې یو. ولې د قوي ملت لپاره چې کوم نور فاکتورونه په کار دي، هغه په موږ کې کمزوري دي، قوي اقتصاد، قوي اردو، قوي سیاست، او د خپلې جغرافیې کلکه ساتنه، دا هغه مسایل دي چې فکر کوم موږ یې زموږ ګډ خلک کمزوري کړی.
په ایران کې حمید ګل عباس ته ورځو. عباس صاحب، اوس هم افغانان په قاچاقي یا غیر قاچاقي لارو ایران ته در روان دي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
والله اوس موږ د غورو ته غوښتنه دا غدا فلحال موږ دا د وینو په سترګو په لیدلو سترګو حال وینو چې د ښه د اوس فلحال کچاغ چې څوک راځي اشتباه کوي، نوکار اشتباه ده چې راځي دلته چې راشي اوس به بخي وجهت خراب ده نشي، او د اعلان مرته کړی تر دا نوي کال پورې، دا روان نوي کال پورې باید افغاني کډوال به ټول خپل وطن ته وسته نشي اولی ګل خپل وطن ته. نو دلته ولا اوس کچا ژوند ډیر سخت ده، او هغه په قانون باندې چې راځي هغه بیا هم لالي خده گزاره کوي، په قانون هم زورول کوي، هغه قانون والا هم زوروي، خو بیا هم خدي لمو کچا نه بیا خدي کچا تا مال دي او وانا نور ته دا درخواست شي دی چې خواته به زړه راخنه چې ایران شي د تر راشي دی مثلا اویا لک اتیا لک تومن زه غوا دی ربل دی ورکی که چغبری ورکی بیا د تر راشي بنده ورج بادونی شي وایلی واغم نشي و دین راځي چې دی بل شي و دی راځي بل خو احساس راځي بیچاره ګان مجبوریت راځي ل مجبوری دی خو ته مخره پیدا کی خو بل تم دا شو وجه ته سره
بس په داسل کې چې هر شیبه په داسل کې چې هر شیبه د نیول کې دوله غوښ سره مخامخ یا ژوند څنګه کوي او کله چې په خپل ناستوګنځي کې یاست څه احساس کوي
او د نیول سره موږ هم شه باور مو څه چې اني د شهر سره موږ په دیونول نړاري غو د خپل کچا غراغلم د پنځ شپږ میچ کې غراغلم خو بیا پوروړ او مجبور سم راغلم دی خو دا نو دلته وو خټه ډاره کوم موږ چې دا پراته یو دي چې ډاډ نه یو پراته نو ډوډۍ هم له باندې سره دا خوب هم له ناقراری سره دا د شپې چې مغازې ته ځونن بای ته ځو نو دلته ډېر په ډار په وان کې ځو نو ډېر مشکلات سره حل یو نو خدای دې هغه رفیق خیر مې نو دماغ ورونه ته دا درخواځه چې دې خواته نو باید راشي وضعیت خراب دی
نه بس د کارونو د خوندانو وضعیت ل افغان کډوالو سره یا افغان مزدورانو سره څنګه دی
د کارونو مثلا دغه طب انجینران توې د سب کارونو توې دغه بیا خې دي د کوم شي د کاروبار ټول په موږ روان ده مثلا ساختمان کې چې ساختمان باندې چې افغانای نه د چې کور باندې چې د افغانای کار نه کوي او دې د سب کارونو دغه د کورواله کورونو جوړي دا کوم څنګه نه لرن کوم مشکل سره خپل هکې ورکی خپل هکې خلاص تر سپاري خپل هکې نه زوري هکې ورکی خو چې د دې کې دا ورځ سره په مثلا متوز سلیکشن د پیدا شوی دا چې نسیم اړایم بیا چې وته مولي په هیڅ باندې پاتیا ته پراته به څه کوم پیسې وروري نه نو ډیر سخت دی نه
بله عباس یو خو د ایران امنیتی مامورین یا امنیتی ځواکونه دي چې د کډوالو پنیولو کې لاس لري عام خلک څنګه وضعیت کوي له تاسو سره
عام خلک خدي گزاره کوي خو وضعیت کوي بیا هم د ښنه ورته خاريغو نو بیا هم خپل گزاره کوي دمر گزاره کوي مطلب چرن نه کوي بد رفتار نه کوي نو په الحال عام خلک خو گزاره کوي چرن کې خدي
25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري نن په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبري کوو شغلی عباس تاسو ترزو افغان پانګوالو د میلیونونو ډالرو په ارزښت خپل پانګ ایران ته لیږدول ده د ایران له حکومت تاسو غوښتنه څه ده چې خپل چلن کې څه تغیرات راولي
ایران موږ د ایران حکومت موږ دغه درخواست چې باید موږ سره خره هیته کې نو موږ افغانستان چې یو ایران او افغانستان چې ورونه یو سره یو لاس سره مخشه دره کوم وجد نه ولر کم چلانو چې موږ خپل ډیران له وجد دغه درخواست چې باید د افغان کډول سر باید خړایته کې خړو تار یو بل سره وکړو نو نه باید چې رفتار یو بل سره وکړو دا ولې زړه د دې وینم دا څنګه کاله لاس کله کې زه مور اردم نو ما در کوم رفتار نه ولې درای ما ورته دا درخواست چې رفتار خو کې خو چلانو کې افغان کډال سره
اغه کسان چې په قانوني اسنادو درځي د قانوني اسنادو ترڅنګ کوم نور اسناد باید ولري چې هلته دغه سیناوړ چلن سره مخامخ نسی
هم دا پاسپورت مثلا نور توایو موږ ته چې پاسپورت ولري ان شاء الله هیڅ وخت به مثلا دل بد چلن سره مخامخ نسی پاسپورت خو ډېر شایده اعتبار شایده هر څړې اعتبار او حساب کارو هي اعتبار ور کوي نو کو هر څړې کوي اعتبار ور کوي نو کچا خو
سی انسان څه بل څه کار سخت دی بلې عباس په ایران کې ځینې داسې بنسټونه ست چې کله افغان کډوال داسې ناوړه چلند سره مخامخ شي چې هغه بنسټونه ته مراجعه وکړي چې دوی د ستونزو په حل کې ورسره همکاري وکړي
نه
دا شنه ست په حاله نو تاسو غوښتنه څه ده د ملګرو ملتونو له ادارو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنري او نورو بنسټونو چې په دې برخه کې څه وکړي
نموګه دغه درخواست چې د خپل وطن کې کاروبار جوړ شي خپل وطن کې کاروبار برابر شي پر د وطن او پر د هیوادو ته مجبور نه سو پر د وطن خدا چې په وانه بیچارګان باندې هر یو چې ظلم کوي نه ویره لاند کې ار شور چې وخه د دې سره بچران کې بد رفتار کوي نو موږ دغه درخواست چې وطن کې مامانه شي وطن کې کاروبار برابر شي نو خپل وطن ته باید ډیر پام لرنه ولرو نو دغه دغه درخواست زموږ خوراتن کې روزګار او ژوندۍ وای نو به دې مګر د ایران ته زړه ولې مګر وانه لې دروازه مرزم نه کی چې موږ دې ته مثلا زړه نه وای خپل وطن کې کار وای نه اوس پر دې وطن کې کار خپل وطن کې سر دی وطن د دې مجبور وي چې سخت ده
ډېر مننه په ایران کې یو افغان کډوال حمید ګل عباس نه د غرض د چارو د شنون کې قریب الرحمن شهاب چې د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستنه مو په دې بحث کې پیران کې د افغان پناهغښتونو او کډوالو پر وضعیت خبري وکړي چې په دورستوي کې د دوی په وړاندې ناوړه چلند زیات شوی دی
سلگی میں نو دری آخر بلارشم د دنیا نلرمانه سره د دې چې ګرځم لیونه